وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی په واشنگټن کې دی او د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي ادارې چارواکو ته د افغانستان د حکومت د هڅو په اړه معلومات ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو وزیر د اکسون موبایل کمپنۍ پخوانی اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن ته د لوړې ورکولو په جریان کې وویل چې اوس د وخت دی چې پر یوه روښانه نظر په بهرنیو چارو تمرکز وشي. د امریکا پوځ تایید کړ چې د لومړي ځل لپاره د سوریې هغو وسلوالو ته زغروال وسایل ورکړي چې له روقي څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډله وباسي. او تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په بوداپست کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د هرات له ښاره تر چشت شریف ولسوالۍ پورې د 155 کیلومترو په اوږدو د سړک جوړېدو تړون له ایټالیا سره لاسلیک شو. د افغانستان مالي وزیر اکلیل حکیمی او په کابل کې د ایټالیا سفیر روبرټو کانتون پرون دغه تړون لاسلیک کړ. اکلیل حکیمی وویل چې دا سړک به هرات له کابل سره له لنډې لارې ونښلوي.
ای سړک یک قسمتی از امو شاهرای مرکزی افغانستان است، از امو کوریدور شرق به غرب افغانستان است که انشاءالله امروز کارش شروع میشه.
د هرات له ښاره تر چشت شریف ولسوالۍ پورې به دې سړک پر جوړېدو د ایټالیا 2 میلیون یورو لګښت وشي او په 3 کلونو کې به کار بشپړ شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ولس وړې پروژې بشپړې شوې دي. دې پروژو د ترسره کېدو لپاره د چهارشنبې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې د جوړې شوې غونډې ته د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل
د صد پاسه یو سلو شل میلیونو افغانیو په لګښت دلته دیارلس پروژې د کلیو پراختیا د وزارت لخوا او څلور پروژې د عام روغتیا د وزارت لخوا دلته عملا پای ته رسېدلي.
کور د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې روان کال پکې افغان ځواکونو او د سیمې یو شمېر خلکو له داعش سره پکې سختې جګړې کړې دي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه د دغو دو ډلو ترمنځ درې لوبې شوې دي چې درې واړه د افغانستان پرمختیایي لوبډلې ګټلې دي. د دواړو لورو ترمنځ به 15مه وروستۍ 50 اووره لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره شي. له هغه وروسته د فبروري په 14مه د افغانستان ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 15 ورځنۍ رسمي لوبو لړۍ پیلوي. د امریکا حکومت وایي د ایران د توغندیو لازموینې وروسته دغه هیواد ته رسمي خبرداری ورکړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلاین د چهارشنبې په ورځ واشنگټن کې خبرلاند ته وویل
The recent ballistic missile launch is also in defiance of UN Security Council resolution.
د بلاستیک توغندیو تازه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 پریکړې لیکه سرغړونه ده. دا پریکړې لیک له ایران غواړي چې د هغو بلاستیک توغندیو له هر راز هڅو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لیک وسلري په دې کې د بلاستیک توغندیو د توغولو دغه ډول ټکنالوژي شامل ده. تر دې یو ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي چې د ایران له لوري د بلاستیک توغندیو ازموینه هیڅ راز د منلو نه ده. د نیکی هیلی د خبرو په غبرګون کې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان د چهارشنبې په ورځ وویل چې په وروستیو کې ایران له خپل پلان سره سم د توغندیو ازموینه کړې ده او هیڅ بهرني هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د ایران په دفاعي چارو کې لاس ووهي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو وزیر د اکسن موبایل کمپنۍ پخوانی اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن ته د لوړې ورکولو په جریان کې وویل چې اوس د دې وخت دی چې پر یوه روښانه نظر پر بهرنیو چارو تمرکز وشي. ترامپ ټیلرسن ته تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د لوړې په مراسمو کې وویل چې ستاسو ټول ژوند تاسو دغې شیبې ته چمتو کړی وی. ترامپ د روسیې په ګډون له بهرنیو دولتونو سره د تیلو د سترې کمپنۍ د رئیس په توګه د هغه پراخې تجربې وستایلې او هغه یوه پانګه وبلله چې د چمتو کړ چې د دې هېواد تر ټولو لوړ ډیپلوماټ شي. تر دې مخکې پرون د امریکا سنا جرګې ټیلرسن د 55 مثبتو او 43 مخالفو رایو سره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. د اپوزیسیون ډیموکرات ګوند څلورو سناتورانو هم ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې. ټیلرسن تر دې مخکې د اکسون موبایل اجرایي رئیس چې د روسیې په ګډون یې په ټوله نړۍ کې د تیلو د سترو زیرمو د استخراج پر چارو څارنه کړې او د سهامو له پلوه یې کمپنۍ د تیلو تر ټولو ستره کمپنۍ ده. که ډونالد ترامپ او یو زیات شمېر جمهوري غوښتونکي هغه یو تجربه کاره شخص بولي، یو شمېر ډیموکرات سناتوران بیا دې ته اندېښنه لري چې هغه به ښایي د روسیې په وړاندې له حده زیات له زغمه کار واخلي. د امریکا پوسټ تایید کړ چې د لومړي ځل لپاره د سوریې هغو وسلوال تزغروال وسایل ورکړي چې له روقي څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې خپل مرکز اعلان کړی دی ډلې سخت دریځ وباسي. د دفاع وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ د یاغي ډلو له لوري هغه خبره شوي مخکني راپورونه تایید کړل چې ویلي وو دوی د ګوارډین په نوم نوې زغروالې وسلې ترلاسه کړې دي. د دفاع وزارت ویل کوچنیو وسلو او پلارو کې لبمونو د ښې ساتنې په هدف د امریکا ملاتړي عربي ائتلاف ته چې وسلوال دې ښار ته نږدې شوي دغه مرسته ورکوي. د سوریې یاغي وسلوال د پراخ کمپاین په ترڅ کې چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منځوي کول او له روقي ایستل دي د ښار ته د پرمختګ په حال کې دي. دغه ډلې پر ضد ائتلاف کې هم د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواکونه ډېره ونډه لري چې متحده ایالات په سوریه کې د داعش پر ضد تر ټولو اغېزمن بولي. د روسي یو وکیل تایید کړ چې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې دوه افسران او د روسي د سایبری امنیت یو روسي شرکت یو مدیر د خیانت په تور توقیف شوی او شک پرې کیږي چې محرم معلومات به د امریکا استخباراتو ته ورکړي وي. ایوان پاولوف چې په دغه قضیه کې د څلورم مشکوک کس مدافع وکیل دی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د نیول شوو کسانو هویت او پر هغوی لګول شوي تورونه تایید کړل. هغه وویل چې په دغه قضیه کې له دغو دریو پرته پر نورو کسانو هم شک دی خو هغه د خپل معقل هویت په ډاګه نه کړ او نه یې هم دا وویل چې هغه د فدرالي امنیتي ادارې کارکوونکی دی کنه. د پاولوف څرګندونې د یوې خپلواک سرچینې لومړنۍ څرګندونې دي چې د دغو مشکوک کسانو نیول کېدل تاییدوي. ویل شوي چې دوی په 13 دسمبر میاشت کې نیول شوي دي. په تېرو دوو اونیو کې د زیاتو کسانو له نیول کېدو او په روسي رسنیو کې د افشا کېدو له راپورونو سره هغه اټکلونه زیات شوي چې ګوندې دغه قضیه به د روسیې له امنیتي ځواکمنې دستګاه او هم ښایي د روسیې تر ځمکې لاندې یا پټې هکري شبکې سره تړلې وي. سرګی میخایلوف او دمیتر دوکاچیوف په دسمبر کې د نیول کېدو په مهال په فدرالي امنیتي ادارې کې د معلوماتو د امنیت د مرکز غړي وو. دا د فدرالي امنیتي ادارې هغه څانګه ده چې په سایبري فعالیتونو کې مخکښه ونډه لري. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په بوداپست کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. په تیرو دوو کلونو کې دا دوهم ځل ده چې د روسیې ولسمشر هنګري ته ځي. د اروپایي ټولنې اکثره غړي د دغو دوو هیوادو تودو اړیکو ته د شک په سترګه ګوري. په تیره بیا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له اروپایي ټولنې سره خواخوږي نه ده څرګنده کړې او هیله مند ده چې له موسکو سره اړیکې تودې کړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پرته له څه شکه چې دې سفر ته دوی اندېښنه لري. له 2014 میلادي کال را په دې خوا چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده ولادیمیر پوتین ته د اروپایي ټولنې ډېرو لږو غړو هیوادونو د ورتګ بلنه ورکړې ده او په اوکراین کې د مداخلې لپاره اروپایي ټولنې پر روسیې بندیزونه هم لګولي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. او د خبرونه په پاتې برخه کې چې زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار امان امیر زیپ مرسته وړاندې کوم. او ریچه د افغانستان د حکومت یو پلاوی په واشنگتن کې دی او د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي ادارې چارواکو ته د افغانستان د حکومت د هڅو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګ د دوی د مدني ټولنې سره شریک کو.
د افغانستان حکومت د غراز هڅه کوي چې د موجوده ماینونو د پاکولو پروګرام ته د مالی مرستو جلبولو په هدف دوی نړیواله غونډه راوبولي.
موږ مثلا توقع لرو چې سالانه 80 میلیون ډالر هدفسات به برنامه از دونرو بدز دریم.
د ننګرهار د روغتیا رئیس وایي ولسی خلک د ګوزن واکسین د رضاکارانو په خوندیتوب کې همکاري کوي او دا ځل به ټولو له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته په دې ولایت کې واکسین ورکړي.
ټول پروګرام خلک پر مخوري سر د دوی لپاره موږ لوجستیکي امکانات دي برابرو ټریننګونه ورکو واکسین ورته برابرو.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ځل د ژوند په شیبو کې مو د سندلي تاریخ جوړښت او ارزښت کتنه کړي.
سندلی هم ډیرو پوخا وختونو رئیس په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واور ډیره وریږي دا غیز خلک استعمالوي.
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د حکومت یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې کتلې دي. د حیات په داسې وخت کې واشنگټن ته تللی دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جنوري په 6مه په رسمي ډول ولسمشر شو د افغانستان په اړه لږ څه غږېدلی. د انتخاباتي مبارزو په وخت هم افغانستان له پامه غورځولی و. تر دې مخکې کابل د امریکا د بهرنۍ تګلارې یو مهم ځای و. په واشنگټن کې د افغان پلاوی نظر د امریکا د نوي حکومت او له افغانستان سره د اړیکو په اړه څه دی؟ احمد شبر دا موضوع په یو راپور کې څېړلی.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له استازو سره کتلي دي. د دې هیات یو غړي د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د دې سفر هدف د ډونالد ترامپ مشي د امریکا نوې ادارې ته د افغانستان د حکومت د هلو ځلو بیانول دي.
په مجموع کې زموږ راتګ دلته امریکا ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګه د دې د مدني ټولنې سره شریک کو.
په تیرو نږدې دوو اونیو کې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کړې ده، د افغانستان مسله یې په زغرده نه ده یاده کړې. یوازې د جنوري په 6مه چې کله رسمان کار پیل کړ، تر هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره لنډې خبرې وکړې او هغوی ته یې وویل چې تاسو به په خپله مبارزه کې بریالي شئ. واشنگټن ته په تللي پلاوي کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ هم شامل دی. د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې نږدې یوې اونۍ کې چې دوی له کومو امریکایي چارواکو سره کتلي دي، هغو په امنیتي برخه کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې او د افغانستان د حکومت له هلو ځلو خوشحاله دي.
د امریکا نوی حکومت تر ډېره ځایه پورې راضي دي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې د لاسته راوړنو په توګه باندې وړاندې کوي. د سیستم پر اصلاح باندې د دوی رضایت په کاملا وجود لري. دفاع وزارت د کورونی شارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خولې دي او هغه ژمنې چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره درلودې او هغه عملي کړي دي، پر دې باندې دوی معترف دي.
د امریکا د نوي حکومت راتګ ته یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر ګوري چې واشنگټن به د پخوا په څیر له افغانستان سره مرستې ونه کړي. د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو کتونکو واحد فقیری وایي
په دې شک نسته چې افغانستان هغه پخوانی اهمیت امریکایانو ته نه لري نه ټرمپ ته لري، او ټرمپ په خپل ټولو سرګندونو کې دا ویل دي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې ده او د دې باندې باید تجدید نظر وسی.
شاغلی فقیری زیاته کړه چې د ټرمپ اداره به شای پر پاکستان فشار زیات کړي، چې لدې درکه بیا د هیله شته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مخکې تر دې چې دفاع وزیر شي ویلی وو چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته ځي. په واشنگټن کې افغان پلاوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر له چارواکو سره هم کتلي دي.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اورئ؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1700 شمیرې لارې راوستوي. د فیسبوک لارې www.facebook.com/ازادي راډیو. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې دي 0 200 200 300 300 او یا 00 200 200 140 145. د افغان د سیمل لارې په 1700 شمیرې پیغام راستولی شي.
او ازادي رادیو هم څو ورځې مخکې 15 کلن شو. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صافي اوازې اورېدلی شئ. او د افغانستان حکومت دغه راز هڅه کوي چې د موجوده ماینونو د پاکولو پروګرام ته د مالی مرستو جلبولو په هدف دوی نړیوالې غونډې راوبولي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل یوه غونډه په روانه میاشت کې په کابل او بل راتلونکي میاشت د سویس په جنیوا کې جوړیږي چې تمویلونکي به هم پکې برخه واخلي او له افغانستان سره به د میلیونونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړي. د افغانستان حکومت له ماینونو او نور منفجره وسیلو څخه د افغانستان د پاکولو او د ماینونو په چاودنو کې له زیانمن شو سره د مرستې لپاره 250 میلیون ډالر ته اړتیا لري. سالم احمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
په پام کې د ماین پاکۍ پروګرام ته د مالی مرستو جلبولو په هدف یو غونډه روانه میلادي میاشت په کابل او بل راتلونکي میاشت په جنیوا کې جوړه سي. افغان حکومت په دوغو دوو غونډو کې د ماین پاکۍ په برخه کې خپل پروګرامونه تشریح کوي. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس احمد برمک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل غونډه د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ کې چې په افغانستان کې بیلابیلو سفیرانو او مرستندویانو ته هم بلنه ورکول کیږي. شغلی برمک وویل تمه لري چې د افغانستان تمویلونکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
هله مداره چې دواړه غونډې مشتش نتیجه ولري. تملرو چې دغه پروګرام ته په کلنی ډول 80 میلیون ډالر لمرستندویانو ترلاسه کړو چې په دې برخه کې ټاکلي هدف ته ورسی شو. خو موږ وینو چې په تیرو دریو څلورو کلونو کې د نړیوال ټولنې مالی مرستې کمی شوې دي. چیر کال مو غوښتل چې تر 80 میلیون ډالر زیاته بودیجه ترلاسه کړو، خو د سش کال لپاره مو یوازې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي.
افغانستان تیر کال خپل استراتیجی جوړ کړه چې لمخیه د ماین پاکۍ په برخه کې د افغانستان اړتیاوي مشخصي سوي دي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس احمد برمک وویل د افغانستان هدف دا دی چې په راتلونکو 15 یا 20 کلونو کې دغه هیواد له ماینونو او نورو منفجره مهماتو پاک لنسي. د زیاته کړه د محل په افغانستان کې پر 1000 کیلومتر مربع خاوره ماینونه کرل سوي، تر ډیره په هلمند، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کندهار او اروزګان کې. د دې په خبره د دوی یو سروې شي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې پر څه باندې 440 کیلومتر مربع خاوره ماینونه کرل سوي.
ټول وسلوال مخالفان چې دا مهال د افغان امنیتي قواو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو ځواکونو پر ضد جنګیږي، لکه وسلوالو طالبانو یا نورو ډلو چې د دوی تر چتر لاندې فعالیت لري، یا هم نورو دولت ضد ډلو دغه ماینونه او نور منفجره وسایل ځای پر ځای کړي دي.
د دولت کومې مخالفې ډلې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایي له ماینونو د دغو 440 کیلومتر مربع ځکه د پاکولو لپاره څه باندې 150 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په 1978 میلادي کال د نړیوالې ټولنې په مرسته د ماین پاکۍ د پروګرام له پایله څه باندې 2050 کیلومتر مربع ځکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه سوې، او په دې برخه کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاته بودیجه لګول سوې ده.
آزادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وای د پاکستان د افغانستان او پاکستان او بخې د پاکستان او افغانستان پر ژمنو باندې د دوړو هیوادونو د بی طرفه مدني بنسټونو څار کولای شي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړې کړي. د دې انسټیټیوټ رئیس پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د دوړو هیوادونو د مدني بنسټونو غونډې په مالدیف کې برابر شوی و. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه ډول هڅې نشي کولی د دوړو هیوادونو په اړیکو مثبت اغیز ولري. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې انستیتوت وایي د پاکستان او افغانستان مدني ټولنې هڅه کوي چې په دواړو هیوادونو فشار راوړي تر څو خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغه انستیتوت رئیس یاسر احمد زید چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د مدني ټولنو څار کولای شي چې د دواړو هیوادونو د کړو ژمنو په عملي کولو کې ګټور ثابت شي.
د بی طرفه ټولنو په ادرس چې اصلا د دولت سره کومې خاصې اړیکې نه لري تاثیر به زیات وي. کله کله ډېرې وړې ستونزې د دولتونو ترمنځ وي چې تاوان یې ولسي وګړو ته رسیږي. موږ فکر کوو چې دا به د بی طرفه مدني ټولنو په شکل په دواړو هیوادونو یو ډول فشار وي.
کمال فشار مدنی باشه سر دولت ها.
خغلی احمدزی ویل د همدغه هدف د ترلاسه کولو په هدف د دواړو هیوادونو د مدنی ټولنو استازو د ترکی او امریکا په مرسته په مالدیف کې ناسته درلوده. د افغانستان د سولې انستیتوت د معلوماتو لمخې په دغه درې ورځنی کانفرنس کې چې د روان کال د جنوري پر 1 پایته ورسید، د سیمایزو امکاناتو څخه د استفادې په سرنګوالي بحث وشو. له نږدې یو کال راهیسې د دواړو هیوادونو د خبریالانو او مدني ټولنو د استازو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت ورته ناستې ترسره کیږي. دا هسې داسې محل کیږي چې په نړیواله کچه هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف هلې ځلې روانې دي، خو افغان حکومت هر وخت د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې له پاکستانه د ریښتینې همکارۍ هیله کړې ده. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې په ټیټه سطحه هلې ځلې نشي کولی د پاکستان د ستراتیژیکو پلانونو مخنیوی وکړي. د چارو شنونکي محب الله شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملتونو ترمنځ به تګ راتګ وي، خو دومره به ګټور نه وي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راولي.
په لنډه باندې ویل شو چې دغه سیمنډ ترړي او اړیکې نشي کولی د هغه خطرناکو استخباراتي او فوجي اداراتو موخه بدل کړي چې هغوی په کلونه کلونه کار کړی دی او تر اوسه پورې هم لا پکې دوام لري.
خغلی شریف وویل که پاکستان پوه شي چې دغه ډول مدني فعالانې د ستراتیژیکو اهدافو خنډ ګرځي، نو هڅه به وکړي چې دوی اړ باسي تر سوله صحنې ووځي او په دغه ډول مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د چارو یو بل کارپوه فدا محمد نظري وویل تیرو تجربو ته په کتو پاکستان سره له تضمین پرته د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې منطقي نه دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ننګرهار چارواکي روغتیایي چارواکي وایي تر 15 هغه کم عمره ماشومان چې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین د کمپاین څخه پاتې وي، د جمعې په ورځ یعنې سبا به د واکسین په بل پړاو کې واکسین شي. د ننګرهار د روغتیا رئیس وایي ولسي خلک د ګوزن واکسین د رضاکارانو په خوندیتوب کې همکاري کوي. سالم محمد صالح له ډاکټر نجیب کاموال څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د پولیو ضد واکسین تازه کمپاین په کومو ولسوالیو او سیمو کې بشپړ تطبیق شو.
تاسو درځي لري بیا خپل ټول وطنوالو او بل خصوص والدینو باندې غواکم چې دوی کچیر د ماشومان په دې درې ورځو کې د کمپاین نه پاتې نو د جمعې مبارکه ورځ باندې بیا یو ری ویزیت ستراتیژي لرو چې بیا ګرځو کوم ماشومان غیر حاضر یا چیرته مېلمانه تللي هغوی واکسین کوو. موږ په ننګرهار ولایت کې تقریبا په 13 کې 15,000 ماشومان داسې لرل چې هغه د واکسین نه پاتې کېدل. چې دغه شمېره د قومي مشرانو سپینګیري علما کرامو معرف او انچارج د هغې ریاستونو په همکارۍ سره را ورسېدل 1,000 ماشومانو ته. دغه 1,000 ماشومان چې دي هغه به ان شاء الله روانه هفته کې د سرې میاشتې د رضاکارانو لخوا نه د ننګرهار ولایت په پچیرګام د پنګزوی په ساحه کې دي، همدارنګه د دیبالا د پاپین اوغس په ساحه کې دي، د کوټ د لاغورجۍ ساحه ده، د نازیانو دوه خولې نازیان ساحه ده، او همدارنګه د مامند او شډل پاچین ولسوالۍ کې دي. په دغه ساحو کې 1,000 ماشومان پاتې دي. ان شاء الله راتلونکي هفته به د سرې میاشتې د رضاکارانو چې هغه موږ د دایمي واکسیناتورانو په صفت ځان سره استخدام کړي دي دا ماشومان به هم واکسین شي. نو هیله او امید هم دا چې موږ په 2018 کال کې ټول هغه ماشومان چې ونه د 15 نه ښکته دي هغوی ته ځانونه ورسو او هغوی ته دوه قطرې د پولیو ضد واکسین سیدا تطبیق کړو.
زیاتونه امن سیمو کې خلکو څومره همکاري وکړه، خصوصا د رضاکارانو د امن په ټینګ
د موږ برنامه د تاسو بهتره معلومات صحت ټول برنامه سي د غیر سیاسي دي غیر انتفاعي دي. نو دا د خلکو برنامه د خلک خپل تطبیقي دا کوم صاحبونه چې موږ نزاکران نشو ما د خپل کلی ولس خلک دي. نو ټول پروګرام خلک پر مخ وړي صرف د دوی لپاره موږ لوجستیکي امکانات چې دي هغه برابرو، ټریننګونه ورکو، واکسین ورته برابرو.
بله، په ځینو سیمو کې د دغو واکسین پر ضد ځینې تبلیغات کېږي. تاسو د یو ډاکټر په حیث دغو کورنیو ته چې فکر کوي چې دغه واکسین به دوی ته تاوان ورسوي څه وینا لري یا څه ویل غواړي؟
من ځینې سافت ریفیوزل په نامه ځینې ماشومان لرو په ځینو کورنیو کې. اکثرا د تعلیم یافته طبقه خلک دي، دا په ډېر کم شمېره کې دي. نو هغې سره د موږ د کمیونیکیشن ټیم چې ده د نږدې نه کار کوي، هغې ماشومانو ته هم واکسین رسېږي. واکسین چې ده که چېرته بعضې ورونو سره تشویش چې دا حرام ده یا نور مسایل په تپي، نو د ټول اسلامي نړۍ له مخې دا مرض محوه شوی ده. صرف افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه چې دلته دا وایرس گردش لري. همدا اوس هم د موږ حجاج کرام څخه سعودي عربستان ته سفر کوي، دوی ته په میدان هوایي کې په سعودي کې په جده کې دوه قطرې واکسین ورکول کېږي. موږ د حرمین شریفینو د سعودي د علماو همدارنګه د الازهر د علماو او د ټول اسلامي نړۍ او د افغانستان د علماو کرامو فتواوې په دې بخش صدر شوي دي. واکسینو تطبیق سید نه تنها د پولیو نه د نهګونه واکسین چې موږ کوو، یعنی نه ډول واکسین تطبیق او د عامه روغتیا د وزارت په چوکاټ کې دا ټول د موږ د ماشومانو د صحت لپاره او د دوی وقایه د امراض مقابل کې زده اړین دي او ضروري دي.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموالو چې وایي سبا هم مهلت لري هغه پلرونه چې مایندې چې تر اوسه پورې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین نه دی ورکول شوی. رضاکاران سبا هم په ننګرهار کې دي او په هغو سیمو کې چې دغه واکسین نه دی تطبیق شوی دغه واکسین بیا هم تطبیقوي. په ننګرهار کې بیا هم پاتې کیږو. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې یو شمېر پروژې پرون ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هغه ولسوالۍ ده چې په وروستیو کې پکې داعش سخت ځپل شوی دی. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په کوټ ولسوالۍ کې د 100 میلیون افغانۍ په لګښت د بیرغونې ولس پروژې پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې چې د چهارشنبې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې جوړ شوي وو، د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل دغه پروژې د کلو پراختیا او دارنګ د عامې روغتیا ریاستونو په چوکاټ کې دي. نوموړی وایي دغه پروژې د کوټ ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې د داعش وسلوال لخوا ځپل شوي وي.
د اوبو رسولو د سکلو د اوبو شبکې کلیوالو سیمو کې همدارنګه څاګان او څلور پروژې د عامې روغتیا چې پیغې کې د بیړنیو مرستو شفاخانه شامله ده، هغه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. او همدارنګه د نسایي او ولادي برخه کې یوه شفاخانه چې اوس عملا کار پیل شو. د دغو ټولو پروژو ارزښت له دې پلوه ډېر زیات دی، هغه سیمې چې د داعش له خوا ځپل شوي دي، د عامو خلکو کورونا همدارنګ امر منفا تاسیسات او د ژوند نورو برخو کې مهمه پروژې صدمه لیدلې وه. بیرته مغه پروژې اوس پیل شوې دي چې
د کوټل سوالي ځای خلک د دغه پروژو په عملي کېدو خوښ دي. دوی وایي د پروژو سره لوي خاصي مآبادیږي او بل لورته په سلګونو خلکو ته د کار کولو زمينه هم برابرېږي.
دا خلکو ته ثابته شو چې دولت سره آبادی ده او خوشحالی ده، د مکتب جوړونه ده، د مکتب ساتنه ده، د جماعت ساتنه ده او 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 عام المنفیا پروژو تطبیقونه ده او دشمن سره
دا پروژې خو زموږ د ډېر په فایده تمامي په سره نه تمامي سم په سره تمامي زموږ فایده تمامي او ډېر ښه کار روان دی او ډېر ښه خلکو غریبانی دا غو کارم پکې روان دی او کدا دی ونه وشي دا زموږ د پټو د ارشي لپاره فایده ده.
ولایتي اداره وایي په پام کې لري چې په نورو ولسوالیو کې هم د داعش ځپلو وروسته د ته ورته د بیرغونې پروژې پلی کړي. که څه هم د کوټ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د بیرغونې پروژې پیل شوي، خو لا هم د دې ولسوالۍ په لورو غرنیو سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده.
په خوست کې بیا یو شمېر روڼ اندي غوښتنه کوي چې حکومتي ادارو کې د غیر مسلکي کسانو پر ځای ځوان او مسلکي کادرونه پر دندو وګمارل شي. د خوست له یو خصوصي پوهنتون څخه هم پرون یو شمېر نوي فارغ شوي د لیسانس په کچا د خدمت کولو لپاره چمتو دي، خو چارواکي وایي چې په دولتي ادارو کې ورته کار نشته. ده نجیب الله الخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر روڼ اندي وایي کچېري په حکومتي ادارو کې د غیر مسلکي کسانو پر ځای مسلکي او لیسانس ځوانان جذب شي نو په چارو کې به یې خوالی راشي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د لسګونو فارغانو په غونډه کې آزادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاتوله چې د غیر مسلکي کسانو په پرتله د پوهنتون فارغان که کاري تجربه هم ونه لري په دې اغېزمن تمامېږي چې په یوه رشته کې 4 کاله لوړې زده کړې کړې وي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنمل ګلشاه صبری په دې اړه وایي
دوی چې فارغیږي 4 کاله د دلته په یو مسلک کې تیری او د یو ځنګړي مسلک په مورد 4 کاله معلومات دای ترلاسه کوي. هغه خلک چې کری وړتیاوې ټیټې دي د هغې په نسبت خو په مراتبو بهتر دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې علمي مرستیال نظیف الله نظیف وایي چې د لوړو زده کړو د یادې مؤسسې د دریمې دورې څخه د لسانس په کچه 3 شپېته تنه فارغان لري. نوموړی هیله څرګندوي چې ډیر ژر به په خوست کې لیسانس ځوانانو ته د ماسترۍ د زده کړو زمینه هم برابره شي.
موږ په دې دوره کې تقریبا 3 شپېته نفر فارغین لرو چې 28 نفر د کمپیوټر ساینس پوهنځی څخه او 28 نفر د اقتصاد پوهنځی څخه فارغیږي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دوی لپاره د ماسترۍ پروګرام زمینه هم برابره کړي.
د پامیر د لوړو زده کړو موسسې فارغان د تحصیل په موده کې د عملي او نظري زده کړو په برخه کې د شته امکاناتو څخه رضایت څرګندوي او غوښتنه کوي چې
وای جان افغان د دولت نه او د نورو موسساتو نه غوښتنه مو دغه ده چې دغه نوي فارغینو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو دوی وکولی شي د افغانستان د جنگ ځپلي ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
نوم مې نقیب الله دوست دی. مونږ په لومړی فراو کې دغه عصري ټیکنالوژي سره ډېر ناشنا وو. نو مونږ په دې کې په څلور کلو په موده کې ډېر څه زده کړي دي.
بل لوري ته د خصوصي تحصیلي موسسو د تدریسي او تخنیکي مسلو په باب د یادې موسسې د امتیاز خاوند او د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهندوی سید کریم شاه نکمل وایي چې یادې ادارې باید د یو بل د غندلو پر ځای په خپلو کې سالم او جوړوونکی رقابت ولري.
هر چیرته چې د لوړو زده کړو تحصیلي نهاد تاسیس کیږي په اول قدم کې دوی خپل اهداف وټاکي د اهدافو تر څنګ سالم رقابت باندې موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون په خصوصي سکتور کې د پامیر عبدالی او طلوعی آفتاب په نومونو د لوړو زده کړو درې موسسې شته چې په کې زرګونه محصلان پر زده کړو بوخت دي. دا مهال د خوست خواوشان 10 ځوانان لوړې زده کړې کوي چې یوازې سږ کال شیخ زاید پوهنتون له خپلو 12 پوهنځیو 8500 ځوان فارغان ټولنې ته وړاندې کړل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هرات له خاره تر چشت شریف ولسوالۍ پورې د 155 کیلومتر په اوږدو د سړک جوړېدو تړون پرون له ایټالیا سره لاسلیک شو. په دغه سړک به د ایټالیا 2 میلیونه یورو لګښت وشي او په 3 کلونو کې به کار بشپړ شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ولس وړې پروژې بشپړې شوې. پر دغو پروژو څه د پاسه 160 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا خپله څلورمه یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا حکومت وایي د ایران د توغندیو له ازموینې وروسته دغه هیواد ته رسمي خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو وزیر د اکسون موبایل کمپنۍ پخوانی اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن ته د لوړې ورکولو په جریان کې وویل چې اوس د دې وخت دی چې پر یو روښانه نظر پر بهرنیو چارو تمرکز وشي. د امریکا پوځ تایید کړ چې د لومړي ځل لپاره د سوریې هغو وسلوالو ته زغروال وسایل ورکړي چې له رقیې څخه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل مرکز اعلان کړی د دې ډلې سخت دریځي وباسي. د روسیې یو وکیل تایید کړ چې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې دوه افسران او د روسیې د سایبري امنیت یو روسي شرکت یو مدیر د خیانت په تور توقیف شوي او شک پرې شوی چې محرم معلومات به د امریکا استخباراتو ته ورکړي وي. او تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په بوداپست کې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. بیا هم لوستلی شئ. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې هم که غواړئ چې د سندلې په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړئ نو دې پروګرام ته منتظر شئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو خو اوس راځو یو نړیواله موضوع. د روسیې د استخباراتو هغو کارکوونکو څخه تحقیقات پیل شوي چې ویل کېږي په ملي خیانت تورن شوی. انترفاکس خبری آژانس د نامعلومو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وای دوه مشکوک کسان د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای سره په همکاري تورن شوی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
تر اوسه د روسیې حتی یو چارواکی یا د قانون د تنفیذ کوم ارګان د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د دوو دو چارواکو سرګی میخایلوف او دیمیتری دوکوچایف او د دوی د نورو مشکوکو همکارانو د قضیې په اړه خبري اعلان وته د نشر وړ څه نه دی ویلي. خو په ځای غنو روسی رسنیو د نامعلومو سرچینو له قوله ریپورت ورکړی چې مشکوک کسان کې د شی هغو هکرانو سره ارتباط ولري چې لوی روسی شخصیتونه یې هدف او کې د شی د هغو سایبری بریدونو په اړه معلومات ورکړي وي چې د امریکا په انتخاباتي سیستم وشول. روسی رسنۍ دغه ریپورتونه په داسې وخت کې خبروي چې د امریکا استخباراتو د 13 جنوري په پیل کې د خپلې یوې نتیجهګیری په ترڅ کې وویل چې روسیې د انټرنیټي بریدونو کمپاین سازماندهي کړ ترڅو ډونالد ترامپ د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې په خپل سیالي هیلری کلینټن برای عمومي سره له دې چې نامعلوم روسی سرچینو دا نه دی ویلي چې په میخایلوف او دوکوچایف باندې لګول شوی تورونه به د انتخاباتو په محل د امریکا د دیموکرات ګوند په سرور باندې سایبری بریدونو پورې ارتباط ولري. خو نووایا غازیتا ورسپانې ریپورت ورکړی چې د امریکا په انتخاباتي سیستم باندې سایبری برید سره کېدای شي یو رابطه وي. سره له دې چې میخایلوف او دوکوچایف د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې یوازینی افسران دي چې ګڼو رسنیو د نامعلومو سرچینو له قوله په قضیه کې تورن کسان معرفي کړي دي. خو رسنۍ ریپورت ورکوي چې کېدای شي د دغه ادارې د یو بل افسر په شمول ټول ټال شپږ مشکوک کسان په دغه ارتباط په بند کې وي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422 یاو یاو پینزه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز د در د ماشومان د څنګ مرستياله عفيفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه. زه هم خپل سلامونه نیکه هلي ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بینوري یا ناپدید کې یا معلول کې مایوبیت ورتلویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې د فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نام نه تاسو وګورئ ورځ په ورځ نام نه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بینځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای کیږي. چې توغه اگر ټول اشته ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته مشمن قربانی د دې کې چې په کور کې باید هغه ارتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خر ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او الته کار کوي او د کار عمل ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو په عمله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونه د دوی مصارف ایستسي. او همدارنګه کیدای شي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، د اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او مالین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کی. همدارنګ د خلکو ناپوهی هم په دې حق له ډیر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډیره بد عاقبت نه یا نخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بید مور بید پلار خارونه ته راوځي او هلته هیڅوک نه پیژني کار کوي، ممکن دی چې هر لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځنې وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمی وی، ذهنی وی، او دو دوی پا روحیاتو بندی بعد اثر ولری. خو بیا هم مکویل سو چه پا یو گنگون فضا که ماشوم تا هر چند زیاد ورتا خطرناک دی او مورد سو استفاده واقع کیگی. هم دار انگه باید ووی چه دکار مشکلات، یعنی مشرانو تا کار نه پیدا کیږي په بعض کورنۍ کې چې حتی سرپرستان موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده او موږ هیله منو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بینځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډیره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکو له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنی دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبره ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتم ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیلولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستری توب د قانونو، لکه ترکاني، لکه هنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 14 نه کم عمر وي په هغه ځایونو چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کښه پولیس وژل شوی دی. آزادي خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه
به دا پکړم په تاسو باندې یا په تاسو باندې وبنلرو موږ د کومه ځای شلو چې موږ د وبو
باندې
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست میرمن معروف د ورستی پښتني پټوګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څکول پکار دي
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د مشمن د لپاره کار نه دی سوی تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر دوه درې لکه نفوس ته رسېدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې ته پروسې لاندې ونیسي د دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 35مه ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حق له ډیر پاملرنه وکي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کی کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولای شي چې خپل تعلیم تربیت نه استفاده وکي او صحت سموي او د کوچنیوالي د ډیر خوږه دوران دوی خلزت یوسي
کور دی ودان ډیر مننه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او خیچاري د ډیورنډ پر پرتی پولی کومې ستونزې موجود دي قاچاق او د وسلوالو تګ راتګ تر کومې اندازې موجود دي دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لیوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل جواب کی تاسو سره کله وي ستړي مشي حسین خیل صاحب
ځانګړي اوسې دې رمانه خدای ځانګړل
حسین خیل صاحب که د لومړی پښتنې په تو غراتو وای چې په اوس وخت کې هغه په خوانی سونز چې د ډیورند لپولی به مرمۍ راتلی د کونړ په زینو سیمو بلګی دی یا د ننګرهار په ګوشتي کې زینو سیمو باندې بلګی دی هغه مسائل اوس هم شته او که اوس یو څه لمنځه تللی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو به تر معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي لومړی نمبر لیوا په درې ولایتونو کې ځاګه ده ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونو دي په صفري نقطه کې سربازانو ساتمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې جنگي قرباني ورکړي او د خپل دولت لپاره د امن زمينه مساعده ای تاسو د پښتنو په ځواب باندې وایم چې د تیر په پرتله تیر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا د توپچیان د اختونه ډېر ناراضي علت دا ده چې د ډیپلوماټیک حاسو په ذریعہ باندې دوی تاسو قینات ورکول شوی دا لکه د ننګرهار ولایت د لالپور پولیس والی کې او د ګوشته پولیس والی کې بلدي د ناجان پولیس والی کې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ وز ډېر ناراضي کمیسي وې د بيخي کله ناکله دا تقریبا د 2 میاشتو خو دومره مرمه نه راتله خو دا پرون نه را په دی خوا د نازیانو د ګوشتې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت مربوط کېږي او د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې د سو پیره مرمۍ راغلي چې هغه مالي او ځاني تلفات نه لري. د نورستان په ولایت کې هلته سرحدي پولیس د برګمټال او د کامدېش په ولسوالۍ کې میشت دي. هلته وضعیت ښه ده، صرف د مخالفینو لخوا نه زموږ په جزو تامونو باندې وخت نا وخت حملې کېږي چې زموږ سربازانو ساتلمنان په ډېر ښه روحي او په عالي مورال باندې د افغانستان دښمنانو ته ماتونکی ماتونکی ځواب ورکړی ده او دوی مخالفینو د هرې حملې جواب لپاره بیخي آماده دي او تیاری لري.
قومندان صاحب، اکثره وخت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دی چې دغه پلان د پولي اخوا شوی و یا هغه توکي چې دلته پرې چاودنې کېږي یا ځینې نور مسایل دي، وسلې دي، او داسې ویل کېږي چې دا اکثره د پولي نه اخوا یعنی پټنځایونه موجود دي او بیا دلته راځي. څه فکر کوئ چې دغه وسلې او مهمات چې تاسې په کوم ځای کې ماموریت لري په هماغې لارې راځي او کنه په نورو لارو راځي؟
سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دنده اجرا کوي، اغوی سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده. تاسو د اخیری پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې قاچاقبرو او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. معلومه ده چې د ډیورنډ د بدنامې کرښې نه اخوا نه کله نا کله مخالفین د شپې د تیرین او د غرانه یا راځینه او ځنګلدار راځینه په سبا راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرام ژوند نه آرامه کوي. موږ هڅه کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مسئله کړو. موږ به کوم هوډ چې موږ کړی دی موږ به د ځوانانو تر اخري سرګي پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدسې خاورې نه چې د مور د ناموس عزت لري له دنیا دفاع کوو. هغه سربازانو ساتلمنانو افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ځوان له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبوو او موږ باید خپل ولس ته جامد زمینه مساعده.
قومندان صاحب، داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډیر په نږدې فاصلې کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دېخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟
په دې کې شک نشته، خو بیا هم زمونږ کشپی ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورپه ګوته کړو چې دا د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته پلانونه تثبیت او افغانستان کې ور باندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانانه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم ته تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي. دوی کوی شي چې د ډیورنډ کرښې نه اخوا کوم پلانونه ترتیبېږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله ناکله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دي، هلته په پوستو کې دي، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزې د حال په موقع خو ما سفر درلود برګمټال چې د نورستان ولایت مربوطېږي، یو غرنۍ اراضي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوې ده. په دې وخت کې زمونږ سفر والته له هغوی نه مالیدنه وکړه، د هغوی هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د اوس لپاره حل کړل. همداسې د کامدېش ولسوالۍ چې هلته د موټرو تګ راتګ کم ده، ما نړۍ ته سفر درلود، له هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په ذریع پوښو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، د هغوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو هیات و. هغوی موږ د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. هغوی کوی شي د جوړي پر راتګ باندې جوړی کله راځي او مخالفین هم په هغه وخت کې په دې غرونو کې له غرنه او له ځنګلځانه راځي نه په استفادې سره زموږ په جزامونو باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول. هلته الحمدلله سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي. دوی کوی شي چې د اوړي پر راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټول حمله په شا وتنبي.
په خوال تورخم بندر نه د فساد ډیر زیات راپورونه خبرېدل او خبر شوی هم دي. د دغه لیوا د یو نوی او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکول شي؟
خدای شاهد ده چې لکه نو ورځ زه راغلم، ما زما هدف هم دا ده چې باید په یوازې په تورخم کې نه، د ما د مسولیت په ساحه کې چې څوک په فساد کې بوخت دي، زه دی هغوی مخنیوی وکړم، هغوی قانونی مرجع ته وسپارم. په همدې اساس د هغه بعضې شکایتونه راپورونه و، یو څه ناڅه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي قوا لوی قمندان چې ختیځ ته سفر درلوده، ټولو جزو تامو کې له ما سره ما د سره ملګرتیا وکړه. هغه خپل سربازانو ساتمنان افسران یې ولیدل، بعض چې ښه کارکردګیان یې درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل. هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفې ته ښه رسیدګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه موږ ګوښه کړه، او یو تعدادو ته موږ چې سرخندنې درلودلې او خپل سربازانو نه ښه څوکېداره کړې وه، په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته موږ تر دې ارتقا ورکړه په چې پوسټونو کې مقرر کړي انشاءالله منظوري به هم ډېر ضرور راشي. د فساد په رابطه موږ ډېر قوي هوډ کړی دی او موږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه موږ گرفتار کړو، د قانون منګول ته وسپارو.
مننه. د سټنډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه مو د وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې په د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی، په خاص ډول د ختیځ او یزین نور الته تقریبا وي تر ډیره پوري هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلو کې وي شاوخوا څلوېخت سلنه غیر قانوني په قاچاقي ډول راځي، او تر ډیره پوری دا غوي هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټې په دغه برخه کې تاسو معلومات سړي
د تورخم په خارګوټي کې حالت د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د منډه کشپی ارګانونو منصوبین حالت توضیح دي. هغه دواګان چې به کیفیت دي یا تاریخ تیر ده یا خه کیفیت نه لري، هغه منګه لا په غیر قانوني ډول باندې لا خوانه پاکستان خوانه انتقالي افغانستان ته هغه منګه نیولې دي، قانوني مرجع ته سپارلې. نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکی چې دغه خوانه دی لا خوانه راځي، هغه هم زمونږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي، قانوني مرجع ته موږ سپارلې.
قومندان صاحب، معمولا هغه سیمې چې ډېری نام نه دي، البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکی مینی ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه په چیرګام، دلته وې ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ راتګ کوي، او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي. آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي، او کنه تاسو د بندیدا کوم اقدام کړی؟
د پرچیدان ولسوالۍ کې چې کومې لارې دي، تقریبا دوه میاشتې نه عملیات چې موږ درلود د پرچیدان په ولسوالۍ کې، چلته د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو غوښتل کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه یوسي. هغه کومو ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه یې نارامه کړي وو، یو تعداد یې له منځه لاړه، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوستې درلودې چې کوز پچیر او بر پچیر و، د ګیرخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګی ده چې هسي تیرا خواته لار لري، هلته سرحدي ځواکونه میشت دي. یعنې په حقیقت کې موږ هغه لارې بندې کړي، مخالفینو قاچاقبر له دې لارو نه استفاده نه شي کوی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د بس لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده، د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو، موږ حاسه کوچ د لارې هم په دې باندې
په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پوله کې داسې کومې سیمې شته چې هلته ستاسو وسلوال ځواکونه نه وي، یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویلې، موږ حاسه کوچ د کم ځای کې چې زمونږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس، انشاءالله چې موږ په دې باندې وتوانېږو، دا بعضې لارې چې خوشي دي یا هغه مخالفین ور باندې تګ راتګ کوي ډېر سخته راضي لري. په ختیځ کې چې دا کومه راضي ده، اکثره وخت دا مخالفین هم زموږ په جزو تعمل باندې حملې کوي، د جنګ په وخت کې ډېره راضي نه داسې استفاده کوي لکه څنګه چې موږ له تیاری نه کوو. د دې لپاره چې ډېره غرنۍ او ځنګلزار ده راضي ده، دلته بیا هم موږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس د عملیاتونو په اساس باندې موږ ونیسو او دایمي پوسټ یې درته افراز.
او داسې بیل کې تاسو لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسو ځواکونه نشته، یا د پاکستاني ځواکونه هلته نشته دی، چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي، ستاسو په ضد یې وکاري؟
تمن اکثره وخت موږ په کومې ګرفتاریانې کړې دي، دا دیوران پر ذکر کنه آفاته دوی تربیه کیږي تشدیدي راځي په افغانستان کې دلته زمونږ په جز تعامل باندې بریدونه کوي اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی لمن دتللي آفاته تعلیم تربیه لیدل راځي دلته دی
ډیر مننه قومندان صاحب کور ودان تشکر درنو اوریدونکو دا واستاسې لپاره د دیونی حقیقت سره خبرونه چې په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي زون له قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره مرته برابر کړی و تر بیا خېچاري
پنځلس کاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري د شمه د ازادي رادیو کلیزه